دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم دروندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش په وړاندې د افغانستان او د هیواد د خلکو مبارزه استثنایی ګڼل ده او ویل دي چې افغانانو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره زیاته قرباني ورکړي ښاغلی غنی په افغانستان کې د روسیې د سفیر دیمتری ژرنوف سره د لیدنې په مهال ویل دي چې د داعش ټلې پر ضد د افغانستان د حکومت اقدامات هر اړخیز او د لاسرړونو ډک دي ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ویلي دي چې افغانستان او روسیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډ لیدلوری لري او زیاته کړه چې افغان حکومت د مرکزی آسیا اړوند وسلوالو پر ضد جدي اقدامات کوي ښاغلی غنی همدارنګه د نشه یي توکو د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست روان کال په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې د مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فارقي مشهور و د نویل کو دو خبر هم ورکړی ملي امنیت همدارنګه زیاته کړې و چې د نموړی سره د داعش د ډلې نولس نور کورنی او بهرنی غړي هم نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست 13 میاشت هم خبر ورکړی و چې د جنوبی او لری ختیځ آسیا لپاره د داعش د خراسان د ډلې مشر هم نیولای په غور کې د طالبانو سره په نخته کې درې افغان سرتیري وژل شو دي او څلور نور ټپیان دي د غور د ولایتي شورا غړي عبدالبصیر قادری امریکا غږ ته وویل چې لسکونو وسلوالو تیر شپه د غور د ولایتي شورا غړي عبدالبصیر قادری امریکا غږ ته وویل چې لسکونو وسلوالو تیر شپه د مرغاب ولسوالۍ په سومک او په شروط سیمو کې په امنیتي پوسټو برید کړی و د یو بل خبر لمخې د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د 203 تندر خلوردو درې سرتیري وژل شوې دي چارواکو وایي چې په دې چاودنه کې دوه نور سرتیري ټپیان شوي هم دي د افغانستان حکومت وایي د خپل متحدینو سره د هغه طالب زندانیانو د خلاصون په اړه سلا مشورې کوي چې ځینې هیوادونو یې په اړه شکایت کړی چې باید له زندان نه آزاد نشي د طالبانو له پاتو څلور سوه زندانیانو څخه اتیایی آزاد شوي دي خو اوس دغه پروسه ځنډېدلې ده ورسره د بین الافغاني مذاکراتو پایل هم د یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ ټول کلي او سیمې د وسلوالو طالبانو نه پاکې شوې دي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې عملیات د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي دفاع وزارت په وینا په دې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د یو قومندان په ګډون 2 تنه ټپیان شوي دي دفاع وزارت زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو لاس ته ورغلي دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې د حزب الاحرار او جماعت الاحرار ډلې چې په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ نه بیلې شوې وي بیرته د غورزنګ سره یو ځای شوې دي د محمد خراسانی په نامه د طالبانو یو ویان ویلي دی چې د دواړو ډلو مشرانو او جنګیالیو ته د غورزنګ سره د یو ځای کېدو لپاره هرکلی ویل شوی د عمر خالد خراسانی په نامه د پاکستانی طالبانو یو مشر په 2014 کال کې د جماعت الاحرار ډله جوړ کړله او ویل کیږي چې د حزب الاحرار ډله د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې د اول ځل لپاره جوړه شوې وه ملګرو ملتونو څه موده وړاندې ویلي ول چې د پاکستانی طالبانو شاوخوا 6000 وسلوال د افغانستان په سرحدي سیمو کې پټ دي په هند کې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله د دوشنبه په ورځ 941 کسان مړه شوي دي چارواکو په وینا په دې سره په ټول هند کې د کووډ 19 له کبله د مړو شوو کسانو شمیر څه باندې 50,000 ته ورسېده هند د امریکا برازیل او مکسیکو نه وروسته څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس په کې ډیر کسان مړه کړي دي هندي مقامات وایي همدانن په ټول هند کې نږدې 50,000 کسان د کورونا په وایرس اخته شوي دي او په دې سره په هند کې د کورونا په وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 2.6 میلیونه ته ورسېده د هند طبي تحقیقاتي ادارې وایي تیره ورځ څه باندې 130,000 کسانو ځانونه معاینه کړي دي چې د کورونا په ویروس اخته نه وه د هند عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا ویروس له کبله تلفات 2% کې دي په همدې حال کې یو امریکایي متخصص وایي هغه کسان چې د کووډ 19 ناروغي تیر کړی وي ښایي یو کال په دې ناروغي بیا اخته نشي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایي او کنټرول مرکزونو ویلي دي چې روغ شوي کسان تر دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس څخه خوندي دي. د بلې خوا په امریکا کې د درملو او خوړو ادارې یو پخوانی چارواکي د سی بي اس تلویزیون ته ویلي دي چې ښایي روغ شوي کسان د شپږو میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې بیا په کووډ 19 اخته شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د ناروې د استخباراتو اداروي یو کس په دې شک نیولی چې دولتي سری معلوماتې بهرنیو قوتونو ته ورکول. د استخباراتو ادارې په ټویټر کې لیکلي دي چې مشکوک شخص داسې معلومات یو بهرني هیواد ته ورکول چې د ناروې اساسي ملي ګټو ته زیان رسوي. د استخباراتو ادارې د دې مشکوک شخص نوم نه دی اخیستی او دای هم نه دی ویلي چې څه ډول معلومات کم هیواد ته ورکول. په همدې حال کې د ناروې یوې مطبوعاتي ادارې ویلي دي چې دا سړی 50 کلن دی او په خټه هندای دی، خو د ناروې د استخباراتو د ادارې ویان د دغو معلوماتو د تایید کولو نه ډډه وکړه. د یمن پوځوایي د یاغیانو د توغندیو په برید کې 11 حکومتي عسکر وژل شوي دي. په وژل شوو عسکرو کې یو جوګپوړی افسر هم و. یوې سرچینې د ای ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د یاغیانو او پوځ نښتې د الجاف په ولایت کې شوي دي. په وژل شوو کې د 122 لواء قومندان جنرال محمد علي روقن هم شامل دی. د سرچینې ویلي دي پوځیانو کوښښ کاوه یو شمېر سیمې چې یاغیانو یوه میاشت وړاندې نیولې وې بېرته د هغوی نه ونیسي. پوځ همدارنګه ویلي دي چې په نښتو کې یاغیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو په دې هکله یې نور جزئیات ورنه کړل. او وروستی خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماسک نن د دوشنبه په ورځ د لیبیا پایتخت طرابلس ته رسېدلی دی. د هغه دا سفر د مخکې نه اعلان شوی نه و. ښاغلي ماسک لیبیا ته د روانېدو نه وړاندې ویلي وای چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پېژندل شوي حکومت د چارواکو سره ګوري او په هغه هیواد کې د خطرناک حالت د پای ته رسولو په هکله ورسره خبرې کوي. په لیبیا کې د 2019 کال راپدې خوا وروسته تر هغه شخړې او ګډوډې پیل شولې چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د معمر قدافي حکومت ړنګ کړ. په لیبیا کې اوس دوه حکومتونه دي چې د دواړو سره یې وسلوالې ډلې او بهرني حکومتونه مرسته کوي. د خلیفه هفتار په نامه د پوځي قومندان د 2019 کال راهیسې د طرابلس د نیولو لپاره تالوزي عملیات پیل کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي د خپل متحدینو سره د اوغو طالب زندانیانو د خلاصون په حق له مشورې کوي چې زنو هیوادونی په حق له شکایت کړي دي چې باید د زندان نه آزاد نشي. د طالبانو د پاتې 300 بندیانو نه اتیا آزاد شوي دي، خو اوس د دغه پروسې د زندیدو له امله د بین الافغاني مذاکراتو پیلول هم نه دي معلوم. حکمت سروش د کابل نه په دې حقله رپورت را لګل دی.
افغان حکومت یو ځل بیا د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ درولې. فرانسې او استرالیا حکومت شکایت کړي چې د طالبانو هغه و زندانیان آزاد نکړي چې په افغانستان کې د هغوی د سرتیرو د وژلو په جرم بندیان دي. د دې ترڅنګ ارګوایي طالبان باید له امریکا سره د هغوی د تړون له مخې د افغان حکومت بندیان آزاد او تاوتریخوالی کم کړي.
هغه کسان چې شپږ کسه دي یا اوه کسه از موږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت موږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
شنن کې وايي افغان حکومت له لوی سره د دغو بندیانو د آزادولو مخالفو، او اوس چې په دې اړه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راغلي، حکومت فکر کوي چې فرانسه، استرالیا او انګلستان یې د دریځ ملاتړ کوي. خبریال او شننکي سمی یوسفزی وايي طالبان غواړي چې له 300 څخه نور بندیان آزاد او د دغو جنجالي بندیانو په اړه وروسته پریکړه وسی.
زه فکر نه کوم چې د قطر دفتر د دغه پریکړې توان ولري. له دې امله چې کومه پریکړه کوي یا د دغه شپږ بندیانو د سرنوشت نه تیریږي، ممکن د طالبانو یو شمېر نظامي طالبان عکس العمل وکړي. له دې امله دوی د دغه پریکړې نه عاجز دي او د دغه پریکړې په اړه باندې د طالبانو مشرتابه هیئت ته ملا حیبۃ الله خان ته رجوع کړی ده چې هغه ور باندې اخري پریکړه وکړي.
په کابل کې بیا د سولې او ملي والی ګډ جبهې تر نوم لاندې راټول سوي سیاسي او قومي مشران د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ژر پیل غواړي او لشکیلو اړخونو غواړي چې د دغو مذاکراتو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
موږ په امریکا باندې موږ کوو چې توافقنامې ته احترام وکړه، غلطي مه کوه، او موږ له فرانسې او له استرالیا نه غواړو چې د دنیا اصولو ته غاړه کېږدو. په دنیا کې خو جنگی مسائل ډیر تیز سوي دي، څوک داسې نشي کولی چې کله صلح منځ ته راځي یا مملکت راپات چې هغه وایي دي ما عسکر مړه سوي، خو د ما خلک هم مړه سوي، دا د ما تاوان څوک راکوي.
تمه کېده چې د طالب زندانیانو د اخلاصون په اړه د سولې مشورتي لوی جرګې وروسته به سمدستي دغه بندیان آزاد او د سولې مذاکرات پیل سي، خو اوس د دغو بندیانو د خلاصون پر سر له نو ناندریو سره د مذاکراتو پیل یو ځل بیا تر نامعلوم وخت ځنډیدلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې کې ویلي دي چې د اوسنی نظام نه به د سر په بیا دفاع وکړي. د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ ناوخته په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا اوسنی جمهوریت نظام څخه به د سر په بیا ساتنه وکړي. ښاغلی غنی د سولې په پروسه کې د اوسنی نظام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر د معاملې کولو په تړاو د ځوانانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د هیڅکله په دې برخه کې معاملې ته حاضر نه دی او نه به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم شي.
سې سوال عمده بود، لومړی معامله کوي یا معامله در باندې کیږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې او جمهوریت باندې؟ د سالی سه پاستازی توپ ده، زن پاستازی توپ ده، طول نظام پاستازی سمن، مو که حاضر معامله تنی، که دنیا را باندی معامله او که داری که دنیا تن نوائی.
خاغلی غنی زوانانو تا په خطاب وویل چې دا نظام د ساتنې لپاره لا نړیوالو څخه د ضمانت غوښتلو پر ځای باید افغان ولس په ځانګړي ډول زوانان د وسنی نظام او حکومت تر شا ودرېږي.
او امنیتی او دفاعي قوه د افغانستان پیګي دوی به اجازه ورنه کی چې موږ ټانکونه بیا پرزجات باندې صادر سي. بهترین کماندو خاص قطعات اوایی قوالره، او که پیسې په کاری پیسې پیدا کوئ سودا خود درته پیگی چیز باید پیسې پیدا کوئیس، زان تای نگوالم تاس تا هر شای گوالم، او امنیتی و دفاعی قوات مسئولی.
دا نظامی چارو کارپوهان وایی چه امنیتی او دفاعی زواکونه دا یو هواد دا ملا دا تیر حیثیت لری او وربانده معامله کول با نجبرانی دون که پایلی ولری. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د برخلیک په تړاو بحث باید له سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اجنډا کې شامل نشي.
ډاکټر نجیب په وخت کې اولین بدبختي د وطن هغه و چې د امنیتي او دفاعي قوتونه خلاصلاس کړو، چې تر نن ساته پورې په افغانستان کې یا نه د جنگ مخه چا ونیول شوه، نه د ناامنۍ مخه چا ونیول شوه، او نه د بدبختي مخه چا ونیول شوه. په دې خاطر باندې وخت چې مذاکرات
جنرال امر خیل زیاته کړه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو موجودیت ځکه ډیر مهم دی چې پر وینا یې که چیرې د سولې مذاکرات بریالي نشي او مثبته نتیجه ورنکړي نو په افغانستان کې به جګړه لا پسې شدت ومومي. هغه ټینګار وکړ چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه باید په هیڅ ډول سیاسي مسایلو کې ښکیل نشي او زیاته کړه چې افغان مشران باید په دې برخه کې نه کورنیو او نه هم بهرنیو فشارونو ته تسلیم شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په قطر کې پیل شي، خو د 1400 طالب بندیانو له خوشي کولو سره د یو شمیر لویدیځو هیوادونو مخالفت په دغه بهیر کې د خنډ لامل شوی چې ورسره د سولې د خبرو پیلېدل هم نامعلوم مودې ته ځنډول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي په افغانستان کې د کورونا د وبا سره خکلکه مبارزه روانه ده، خو لا هم افغانستان دغه بحران نه دی وتلی. خاغلی غنی ویلی دی کلونه کلونه وخت په کار دی چې د کورونا د وبا نه د رسیدلو زیانونو غم وخوړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله رپورت را لګل دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه د ورځې ناوخته د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا څخه د زیږیدلو ستونزو او مشکلاتو باندې خبرې وکړې او ویل چې کورونا یو نړیواله تجربه ده چې تر اوسه افغانستان د دغه وبا سره د مبارزې په برخه کې په ښه حالت کې دی.
خوشبختانه افغانستان تا بال با حالت مثبت رفته و انشالله تعالی پایین خود ام بحران خلاص نشد.
خاغلی غنی ویل چې د وی لسیز څخه زیاته موده به وخت والی تر څو نړۍ د کرونا د وبا د غیزو څخه ځان خلاص کړي. د امی روغتیا وزارت وی چې اوس په افغانستان کې د کرونا د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبت پیلې د 15% په شاوخوا کې دوه میاشتې وړاندې د اندازه د شپیتو اواویه فیصدو ترمنځ و. نن د دوشنبه په ورځ د امی روغتیا وزارت په یو لس ولایتونو کې د کرونا د وایرس واویه مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر و دېج زره او شپږ سوه شپږ اویا ته رسیدلی دی. په افغانستان کې او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې د کرونا په ناروغۍ 1300 تنه مړه شوي او 2312 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله دغه هېواد روغتیایي سیستم خورا زیان لیدلی دی، خو افغان حکومت وایي چې د روغتیایي سیستم د اصلاح او پیاوړي کولو لپاره کار پیل کړی. د همدې هڅو په لړ کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون ماسخوتن پارک کې په بهر کې له یو شمېر مشتو افغان متخصصو ډاکټرانو سره د روغتیایي سیستم د اسلام ته خوالی په مخه د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې. پارک د جوړ شوی دغه ویډیو کانفرنس په پیل کې دغه متخصصو ډاکټرانو د روغتي سیستم ظرفیت لوړولو، روغتي خدماتو د کیفیت ښه کولو، د روغتي ذکرو، روغتي مدیریت، لری زایا د روغتي درس او درملنې په برخه کې د معلوماتو ورکولو ترڅنګ له روغتونونو او ډاکټرانو سره د کار مشورو او همکارۍ لپاره هم خپل پوره چمتووالی و. ډاکټرانو ویل چې حاضر دي د روغتي سیستم د عصري کولو او پیاوړي کولو لپاره له روغتي وزارت سره او قانوني چوکاټ کې ګډ کارو. د جمهور ریاست وین صدیق صدیقی وایي چې افغان حکومت د دغه ګډ کار لپاره یو پالیسي جوړه کړې ده.
دا یو نوې پالیسي ده د مساوده جوړ شوی او د افغانستان حکومت به ډیر ژر دغه پالیسي اعلان کړي چې د دې پالیسي پر اساس باندې به زموږ متخصصین چې په بهر کې ژوند کوي دوی به خپل افغان خپل هیواد سره به دوی مرسته کوي او خاصتا چې څنګه موږ وکولای شو په افغانستان کې یو منظم یو دوامدار پایدار او د یو لوړ ظرفیت طبي سیستم رامنځته کړو.
د تیر شپې په دغه ویډیو کانفرنس کې افغان متخصصینو د طبي ټکنالوژي، ډاکټرانو د علمي سوي او د باکیفیت روغتي خدماتو په برخه کې د تجربو د شریکولو لپاره د یو معیاري روغتون او همدارنګه لوی علمي کانفرنس جوړېدو وړاندیزونه وکړل چې جمهور رئیس غني هم ورڅخه ملاتړ سرګند. جمهور رئیس غني ویل چې د ډاکټرانو روغتي د نوو پارغانو سوي د تثبیت روغتي منابع او ظرفیت او مدیریت د خوال لپاره په بهر کې د مشتو متخصصینو مشورې مهمې دي او حکومت څه کوي چې په روغتي سیستم جدي بیا کتنه وکړي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د مارچ د میاشتې د نیمایي نه راپدې خوا د کورونا ساری ویروس د امریکا په سیاست او د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپینونو کې بدلون راوړی دی. په دې هکله رپورت وایي چې د امریکا راتلونکي سیاسي منظر لکه په مرکزونو کې د رای ورکول، سیاسي غونډې او د ګوندي کنګرو د شان و شوکت مراسم دا ټول د کورونا د وبا تر تهدید لاندې دي. د امریکن انټرپرایز د انسټیټیوټ غړي کارل بومن وایي
خلک به په ګوندی کانګرو کې د خپلو همفکرانو او ګوندی ملګرو سره لیدو محروم شي. زه نه پوهیږم چې دا لیدل کتل د انتخاباتو د کمپاینونو لپاره څومره مهم دي.
کارل بومن چې په امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې د عامه افکارو تجزیه او تحلیل کوي وایي سره لدی چې اوس هم ګڼ شمېر امریکایان غواړي په خپل د رای مرکزونو ته واشي او رای ورکړي، خو دا هم غواړي چې د پوسټل طریقه هم د رای ورکولو فرصت ولري. هغه وایي
په تاریخي لحاظ کوم کسان چې د پوسټ لاره رای ورکوي خپل رای په خپل مرکز ته رسوي، دا هغه څه دي چې زه فکر کوم ډیر جالب کار دی، خو دا ځل وضعیت بدل دی.
په مقدماتي انتخاباتو کې چې د ساري ویروس په وخت کې شوې دي، که څه هم د رای مرکزونو پرانستي وو، خو یو شمېر ایالتونو د پوسټل طریقه هم رای ترلاسه کړې، مګر د یو شمیر نورو ایالتونو د رایو په جدول بندۍ او تثبیتولو کې شرمونکې ځنډ راغی. د بروکنز انسټیټیوټ غړي جان هاریک داسې ویلي دي
د دې لپاره یو اوږدمهاله پلان و چې ووایي که ساري ناروغي راشي او ټول په کورونو کې بند پاتې شي څه باید وشي. خلکو په دې اړه فکر نه وکړی، خو اوس باید فکر وکړي، باید ژر فکر وکړي که غواړي چې موثر وي.
جمهور رئیس ترامپ د پوسټې لارې پر رای ورکولو کې فساد ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې دا بهیر باید نور پراخ نشي. د ویرجینیا د پوهنتون استاد کلی کانډک وایي
فکر کوم د نوموړي د مخالفت علت دا دی چې ښکاري ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو په پرتله د پوسټ لارې د رای ورکولو ته ډېر علاقه مند دي. تاسو پوهیږئ همدا جمهوریت غوښتونکو ته روښانه انګیزه ورکوي.
یو وړوکی ویروس د امریکا د 2020 کال په کمپین کې بدلون راوړی دی او موږ پوهېدو چې سیاست هم بدلوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کونړ په ولایت کې ل خیبر پختونخوا څخه د ورغلو لیکوالو او شاعرانو په ویار مشاعره شوه ده او شیرونه زیاتره د پښتنو د یووالي لپاره ویل کېدل. ذبیح الله غازی دغه مشاعره ته ورغله ده او دا راپورټ برابر کړی.
په اسداباد کې جوړې شوې دې مشاعرې ته د ننګرهار او کابل سره سره د کوزنۍ پښتونخوا شاعران او د ادب د کاله ځینې غړي راغلي وو. مشاعره تر ډیره د لرو او برو پښتنو پر یووالي څرخېدله او شاعرانو پکې د لوی افغانستان خبرې کولې. نوین شمه چې له خیبر پښتونخوا راغلې و کونړ او ننګرهار د نیکونو درشله ګڼله او پېښورې د مزه یې د پوهنتون استاد لیکوال او شاعر باسین یوسفزی د خپل زړه غوټي وسپړلې او د استعارو په ژبه د قامی په وستون خبر راغبرګه کړه.
استاد اننګور غوډه یو ماما د زړه استاد اننګور غوډه یو دی په ګورا د کولابو د لنګور غوډه یو او کاریږي چې هم دوی د دې دنیا څخه اولاد کاریږي چې هم دوی د دې دنیا څخه اولاد ده د خاورې او د کور په خطر غوډه یو
واری سیرت پکې د ترنوم ازانګي وکړي او لسرو کې سره ټپي خبرګولې د جانان پوزې ډیورن او ننګي دواړه غاړو پښتانه وبلل.
خدا دې کر خدړ ډیورن دا
د مشاعرې ته د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي شکیلا ناظم راغلی و. د نږدې تیرې نیمې پیړۍ هغه غږ یې لستوني راویست چې وایي هسې په خوله وایم چې ښه تیریږي. کوزی پختونخوا دغه قلموالو ته په کابل او لغمان کې مورته مشاعری شوی. دا چاره د ډیرو په باور د لرو او برو پختنو د یووالي او راشدر شیخ خموقي ګڼل کې دی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. کچیر په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ټولو تر پنځو کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي، نو دلته به هم په ماشومانو کې د فلج ناروغي ختم شي. د فراه اوسیدونکي او روغتیا پالان وایي افغانانو ته هم پکار دي چې د نړۍ د نورو ملکونو او وګړو په شان خپل ماشومان واکسین کړي او د فلج د ناروغۍ نه وساتي. خوشحال زلان رپورټ راکړی دی.
د فرایوتن اوسیدونکو عبدالاحمد له ټولو کورنۍ څخه غواړي چې د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم هر ځل خپلو تر پنځو کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
پولیو مرزي شته کډاوی نه لري، یوازنی لارې دغه مخنیوي دی. مخنیوي هم دغه په دوه ساعت کې واکسین یا یو پرچې د پیشکاری ورته لګول کېږي. د پولیو په دغه کوي او خلک دا غوښتنه کوي چې دا هیڅ نوع عوارض نه لري، خطر نه لري، ولو چې کوچنی دغه واکسین
سبا ته د واکسین ټیم راځي. د ډاکټرانو د سپارښتنې له مخې که افغانان د نړۍ نورو هیوادونو په شان خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي، نو پولیو ناروغۍ به له افغانستان څخه هم ورکه شي. ډاکټر علي محمد فراهی وایي پولیو واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. اواړه نه ده چې د ګوزان خطرناک ناروغۍ مخنیوي په پار ټولو تر پنځو کلونو شکته ماشومانو ته ورکړل سي.
ټول په ټولنه کې زموږ خلک اوس په دې پوهېدل دي او وایي ځکه چې واکسین کوو ګورو اوس په افغانستان، پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې واځي پات نو ټول هیوادونو د دې بدبختۍ څخه خلاص شوي دي. نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ورکړو خو ځانونه د دې بدبختۍ څخه خلاص.
د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایخ وایي که په ټولو لرې پرتو سیمو کې ځایي خلک د پولیو واکسیناتورانو سره همکاري وکړي، نو ډېر ژر به له افغانستان څخه هم د ګوزان ناروغۍ ټغر ټول سي.
دا پروګرام چې دی یو ملي پروګرام دی، صرف و د ډاکټرانو د سیاتامي کار نه دی. په دې کې زیاتر خپل اول خپل والدین، متنفذین، علما، استادان، مسؤلین د ادارات، قومي مشران باید ټول ونډه واخلي، ولې چې دا یوازې یوازې په دې کې چې سیاتامي کارکنان لاړ شي او دوی کوچیان چې د پنځه کاله ټیټ وسي واکسین وکړي.
فراهیان د جګړې له شکیلو غاړو څخه هم غواړي چې د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول خنډ جوړولو څخه ډډه وکړي تر څو ټول افغان ماشومان د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګوزان خطرناکې ناروغۍ له شره خلاص شي.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.